ستړي مشي د مشه دا مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره را سره بشیر غواخه او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن رحمریز ملګرتیا کوي د شبقدر تحصیل په کچرو کې ځانمرګي 14 د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور موضوعات هم لرو د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به ونی د خبرونه مشالونه واوري خپل خبرونه د بشیر غواخنه
لومړی د خبرونو سر ټکی په شبقدر کې د ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر لوړ شوی دی د بلوچستان تعلیم وزارت وایي دوی دغه صوبه کې د تعلیم حالت ښه کولو لپاره نوي ګامونه اخیستي دي او امریکا له افغان طالبان غوښتي چې د سولې د خبرو سره یوځای شي د خبرونو تفصیل نن د خبر پختونخوا 400 د شبقدر تحصیل په کچرو کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر 200 ته ورسید د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په وینا برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي د پیښې یو اني شاهد مشال ریډیو ته نن ویل د 400 د پولیسو مشر سویل خان رسنیو ته ویلي چې په وژل شو کې لږ تر لږه 2 پولیس والا شامل دي د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده د بلوچستان تعلیم وزارت وایي دغه صوبه کې د تعلیم حالت ځکه ښه نه و چې په تیرو وختونو کې ورته پام نه و شوی دوه هفته وړاندې د الف اعلان په نامه یو غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي و چې په ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر زده کوونکي له تعلیمه محروم دي خو نن د دې صوبې د تعلیم وزیر رحیم زیارتوال مشال ریډي ته وویل چې دوی د تعلیم د عمولو لپاره ځینې ګامونه اخیستل پیل کړي دي عوامی نشنل ګوند وایي د پاکستان مرکزی حکومت باید د هیواد په ټولو برخو کې د سخت دریځ وړلو پر ضد کاروایانې وکړي د یاد ګوند ایوې مشرې او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی بشرا ګوهر پرون مشال ریډیو ته وویل چې یوازې د پښتنو په سیمو کې د سخت دریځۍ خلاف عملیاتو سره بدامنی نشي ختمېدلې هغې زیاته کړه چې په پنجاب کې موجودو وسلوالو خلاف باید کاروایی وشي یادوي چې څه موده وړاندې د پاکستان یوې استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو یا IB مشر سینټ وی کمیټه ته په پنجاب کې د وسلوالو په اړه اندېښنه ښودلې وه ویلې وو چې په دې تړاو یو شمېر کسان نیول شوي هم دي امریکا له افغان طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یوځای شي که نه د افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخ شي د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیان په دې سلا دی چې د طالبانو پر ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي د یادونې وړ دا چې د افغانستان پاکستان امریکا او چین اسادو په دې وروستیو کې په کابل کې څلور اړخیزه غونډه کړې وه او پکې ویلي وو چې د مارچ د میاشتې په اولو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې نیغ په نیغه د سولې خبرې وشي خو طالبانو له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې د سولې په خبرو کې له ګډون څخه انکار کړی تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ نن د انډونیشیا په سر ښار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم او IC دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه د پاکستان سرکاري ریډیو وایي په یاد غونډه کې د دې هیواد نمایندګي یا استازیتوب ولسمشر ممنون حسین کوي هلته د انډونیشیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د 9 هیوادونو ترڅنګ د یو شمېر نورو ملکونو او نړیوالو ادارو استازي هم برخه لري په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او IC د مشر سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاریو په هکله خبرې کړې دي عراقی چارواکی وای د دې هواد سرخار بغداد سره نږدې پرون یو ځانمرګي موټر بمی چودنه کې لکتر لگا وڅل وخ کسان وژل شوی او ګڼ شمیر نور ژوبل شوی دي. پولیس وای برید کوونکی د بغداد په جنوب کې حالا ښار ته د نوتو په لاره د ګڼې ګوڼې په منځ کې په یو امنیتي پوسته برید وکړ. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش د دې حملې ذمواري منلې ده. د یو پولیس چارواکي په حواله ویل شوی چې په وژل شوو کسانو کې 9 عام وګړي او نور د امنیتي ادارو اهلکار شامل دي. دغه چارواکي د نوم نه ښودو په شرط زیاته کړی چې په دې چاودنه کې له 60 څخه زیات کسان ژوبل شوي او خواوشا 500 ګاډو ته پکې نقصان رسېدلی دی. نن د یورپی یونین مشران په برسلس کې په یوه سر مشریزه کې د ترکیې د وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره په یورپ کې د کډوالو د بحران په اړه خبرې کوي. دا په یورپ کې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی بحران دی. تمه ده چې په دې غونډه کې د یورپی یونین 28 غړي هیوادونه له ترکیې څخه د هغه زرګونو کډوالو د بیرته اخیستو غوښتنه وکړي چې په یورپ کې د پناه لپاره اهل نه وي. دا تیر کال په نومبر کې یورپی یونین د ترکیې سره په دې سلا شوی و چې انقره د نغدو پیسو په بدل کې یورپ ته تلونکو کډوالو کې د کمی راوستلو لپاره ګامونه پورته کوي. امریکا او جنوبی کوریا نن د شمالي کوریا د ګواښونو باوجود ګډ پوځي مشقونه شروع کړل او ویل کېږي چې دا تر ټولو لوی مشقونه دي. د پوځي ذرایعو په حواله ویل شوي چې په دې مشقونو کې د جنوبی کوریا 3,000 پوځیان او د امریکا 15,000 ځواکونه برخه اخلي چې د راتلونکې میاشتې تر پایه پورې به جاري وي. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر هان من کویلی دا مشقونه د تېر کال نه 2 چنده زیات بللي دي. بلخوا شمالي کوریا ګواښ کړی چې که یاد دواړه اتحادیان دغه مشقونه پر مخ بیایي نو پینګ یانګ به په خپله دفاع کې وار له مخه اټمي حملې وکړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنډ 149 روپۍ او 150 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 95 پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې. او 270 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي. د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 28. په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 22 او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم او د کرنسو بای درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کولې. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. نن سحر د شبقدر په کچرو کې 14 12 کسان وجلی او 22 نور ژوبل کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې د امن خبرو ته کینی. د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجی شاه جګل وایي که خیبر پختونخوا سره زم شونو صوبه به ډېرې مالی ګټې ترلاسه کړي.
15 میلیون زمونږ آبادی زیاته ده نو په دې وجه باندې چې مونږ اول صوبې سره زم شو نو صوبې ته هم فایده ده. هندسي ایوارډ کې به حساب ته زیاته ملاویږي.
د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې ونی د خبرونه مشالونه هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د 9 تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غاوري. او که تاسو غواړئ چې زمونږ د خبرونې اوسنۍ او د دینه مخکې خبرونې هم واورئ مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ. ورو د دې خپرونې پیل کوو د سر راپور ته ورو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نن سهار د شبقدر په کچرو کې یو ځانمرګي برید شوی. په دغه برید کې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په دې اړه باندې تفصیل د پیښې د ځای نه شانواز ترغزی راکوي.
د شوقدر پولیس وای چې یو ځانمرګي برید کوونکی چې کوم مهال عدالت ته نه ووت، نو اولی ډزې وکړې او وروسته یې چاودنه وکړه چې په نتیجه کې د دوو پولیسو په شمول اته تنه مړه شول. یو تن چې د عدالت نه بهر موجود و، شاهرخ خان نومېږي او وای
دومره شدید درز و چې د هغې اړوند انتخاب تاسو نه شئ کولای چې ټول بازار وخوځي.
او صوبائی وزیر سکندر شیرپاو دو مشال ریڈیو سره په خپل خبرو کې وویل
دلته کې شبقدر کچرو کې خودکش بمبار راغلی او غزانه لزولې دي.
دا خوست لا انویسټیګیشن روشن بیا په پته لګی چې دیس ټو سون ټو سی چې څه دغه دي. او اوبیسلی دا واټ ایور از هپنینګ ان د هول ریجن دا کې ټول یو اثرات دي.
د 14 ورستو د شوقدر تحصیل کمیټې غړي او ځای ولست 14 ځای ته ورورسیدل او زخمیانی روغتون ته ورسول. د یادې پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار قبول کړی ده. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شوقدر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. لږه شیبه مخکې مې د امنیتي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمود شانه وپوښتل چې د څه مودو راهیسې وسلوالو شبقدر، چارسدې، مردان دغو سیمو ته مخه کړې او په دې نږدو کې دغلته ډېرې چاودنې شوې دي، نو د دې وجه څه ده او وسلوالو ولې په دغو سیمو باندې زیات تمرکز کړی؟ نو بریګیډیر محمود شاه وایي
تقریباً
بریگیڈیئر صاحب تاسو سے گنائی چی د ضرب عذاب عملیاتو کمی کامیاب ہو تمنگ کا تاسو نے گنائی چی آگا غیر حقیقی وی
نہ اندازی خبر نه را بلکه هغه وخت کې کوم حالات وو زموږ په قبایلي سیمه کې هم دي نهستو او دا یې کول دی اوس په افغانستان کې ناستی او افغانستان کې چې کوم دی بیماری پاکستانی شي اخیستی.
بریګیډیر صاحب تاسو نه ګڼئ چې کله د پاکستان چارواکي د افغانستان نوم اخلي نو د دې له وجې نه د پاکستان د سکیورټي ادارو او د په خاصه توګه د صوبایي او د مرکزی حکومتونو په هغه امنیتي کارونو باندې پرده اچي چې هغوی پکې ناکامه شوي؟
دا هم ضروري ده چې دوی خپل امنیتي کارکردګي ده چې دا نوره بهتره شي. د افغانستان خوب کې به خوده کېږي او ما ته داسې نه ښکاري چې په مستقبل شریف کې به هغې کې څه کمی راشي او یا به هغوی خپل استخاره بدله شي یا به د هغې مرض قوتونه نه استعمالوي. دا خو زموږ فرض دی چې موږ خپل مرض کې د خپل سکیورټي د خپل حفاظت سیوا کړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شبقدر چاودنی ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستې او په دغه چاودنه کې 12 کسان وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو په هم د قبایلي سیمو په اړه یو بلې موضوع ته راګرځوم. که څه هم دا مهال د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه تاوده بحثونه روان دي، خو آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې دغو سیمو ته ځانګړی حیثیت یا خیبر پختونخوا سره ضم کېدل او یا یو با اختیاره کونسل جوړ کړل شي؟ په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د تیرو شو میاشتونه د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني، سیاسي او د مدني ټولنې غړي د پاکستان مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت ته بدل کړل شي او د پاکستان په مرکزی انتظامی بهیر دی ورګډې کړل شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د سیډنی د ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې که څه هم دغه سیمې به په شروع کې د یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي، خو په اوږد مهاله ډول دغه سیمې په اقتصادي ډول ځان ساتلی شي.
نو دا څه خبره نشته چې الته کې اولته کې بیا د قدرتي ذخایر دي، زیرمې دي، تیل دي، ګیس دي، کوئله ده، نیچرل ریسورسز دي، هغه ایکسپلایټ کې دي شي. بلکې زه به تاسو ته ووایم چې دغه کم ځای کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي چې کدا په صحیح توګه باندې ایکسپلایټ کړی شي او ساينټیفک ټیکنالوژي استعمال شي او په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي، نو دا دومره زیات خلکو ته اکنامک اپرچونیټیز او اکنامک اکټیویټیز به دغه ځای کې جنریټ شي چې زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساعد.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې دا خبره کول چې ګوندې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلون په اقتصادي توګه ممکن نه دی، د ده په خبره دا دریځ د پاکستان د ریاست پر ضد دی.
دا چې کوم آرګومنټ دی دا انټي سټیټ آرګومنټ دی، دا د ریاست خلاف آرګومنټ دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو و پکی امولنه امداد بیرونی امداد پاکستان ته راغلی، و پکی د گورنمنٹ هاوس لپاره امریکای ورکړي، دا اولنه امداد و پاکستان ته. نو د پاکستان سټیټ جوړېدل شروع شو، بیا د دې ځای مړو خلکو حکومت ته قرضه او چندا ورکړه، نو سټیټ جوړېدل شروع شو. بیا څه چلو شو چې د عالمی بینک سرا او نور بینکونو سرا معاہدے ہوشوی کہ لانگ ٹرم سافٹ لون بور گئی، نو آغا دا سٹیٹ جوڑے دل شروع شو. دا سٹیٹ دا جوڑے دو صرف ٹیکس ذریعہ نوی، دا سٹیٹ دا جوڑے دو دا ہم وی چے دا پاکستان حکومت آغی تا یو بجٹ ورکی کہ دے کے بتا سو منگ تا واپسی کوئے ہیں آغا دے دا بیرونی بینکونونا عالمی اداروونا ملکونونا قرضے اخستے شی، دا آغی سرا دا ٹیکسیشن سسٹم دا پارا یو موریٹوریم کے خودی شی دمرا وقت پورے بتا سو تمرا کم ٹیکس ورکوے جاگی نے پس بتا سو دا پاکستان مطابق ٹیکس ورکوے.
بلخوا دا پاکستان پا پارلیمان کی دا قبائلی سیمو دا استاد و مشر حاجی شاہ جی گل بیاوائی چی دا قبائلی سیمو انتظامی حیثیت نہ یوازی پہ اقتصادی توگا ممکن دے بلکہ دا بدلون با پاکستان تا گن شمیر اقتصادی گٹے ہم ورو بخی.
15 ملین نا زمونگ آبادی زیادہ دا، نو پا دے وجہ بانے چمونگ کا خود اول صبح سر زم شو نو صبح تم فائدہ دا ان سی ایوارڈ کے بحیثہ و تازیاتہ ملاوی جی کموم زن تا صبح شوم نو ان سی ایوارڈ کے جی ہم ممتا بخپلہ حصہ ملاول شوری شی یا زمو کو بارڈر چکم ان کم دے واغا لیگلائی شی قانونی شی جی آغا زما پا اندازہ بانے کم سے کم دو رز دلسو کرور رکونا زیاد رازی چی 3 ارب روپے میاشت شوا دا کال
د قبائلی سیمو د انتظامی حیثیت د بدلون په اړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې چې دا مهال د بیلابیلو قبائلی سیمو د سیاسي، پارلماني او مدني ټولنې استادو سره ملاقاتونه کوي او د هغوی نه په دې لړ کې تجاویز راټولوي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو سنگ جتا است معلومه ده د ضرب عذب عملیات په نتیجه کې دا محل د شمالي وزیرستان په لکونو خلق به کور شوی، دا چې دغه کډوال به کله خپل سیمه ته ستنول کیږي. زموږ د همکار احمد الله د دې پښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان نه د پارلیمان غړی محمد نذیر وای
نه نه تقریبا یو نیم کال وسه اپریشن شری دی ځنې خال کار کا رزما کو یا می سو اس واس پین وام شو تنا تنور د تحصیلین دي چا په خپل ځیب نه پته دي کنه او اغا خال دې تکلیف سره هم مخمخ تای ویلې چې په تاګرو تاکید اغا په خپل مرضی سره نه باندې در تلای شو نه دې باندې نه په خپل مرضی سره خپل علاقے ته تلای شي. دا غرنګ او پسی ک دې میر دې کو میجرګي په موجودګی باندې یو داسې فیصله وشي چې پاکه پولیټیکل انتظامیه وی دې میر پاک آرمی ورسره د ناتو وزیرستان امای دین علماء کرام یا هغه تعلیم یافته کسان چې د ملک په آبافات باندې پیږي چې اکشنې په یو پروسس باندې دغه کیسه ونه شي نو پاکي ساکو عوام ته خیر وي، ګورنمنټ ته کې خیر وي، علاقې ولا خلکو کې خیر وي.
دا محل څومره متاثرین چې کوم دي هغه خپل سیمه ته تللی دي د کوم کوم علاقو متاثرین دي؟ دا
فلحال ټیم چې کوم اکثر تر دې خشور ولا خلکو دغه نه غي مرسي خیل کوم دا هغه سره آی پی دی ای سر نږدې ټیم کې زرا کې کوم دغه واپس تللی دي او د شرات له ولا خلکو تقریبا نشه شمیر کا چې هغه دې د تخیل یو کوم دا چې هغه سیمه د پاکستان سره خیل کوم دا چې داخل دي سره څه کومینا هغه پوت دي چې هغه بار بار کوشش کوي چې میز خپل راکې ته واپس کی. زه په خپل فکر مند یم چیف آرمی سترنګلی دا خبره کړې دو چې د شمالي وزیرستان متصرین دا په عزتمنه طریقه سره او زر تر زر خپل راکې ته واپس شي او علاقې چې میز کسي صرف د تخیر او شوال علاقې هغه فل حالت مکمل کلیر نه دو او ان شاء الله زه پوره میډه په نږدې ټیم کې کلیر شي. مو بار بار دا دې ته مشوره ورکړې دو چې تاسو ته کجوري نشي یک کجوري نه مثال تحصیل مرلی تحصیل مرلی نه داسې شپې بشته په دې مرشاره ساده د ګومره صدا علاقې چې کیمه دوکړه اصل بیس ځای دی په دې ترڅ کې باندې اکثر نقصان دغه خبره کړې چې په واپسی مرحله کې د میر سره مشوره نه دوی شوی کپ دې باندې د کوم سرونه سره مشوره وشي پولیټیکل انتظامیه موجودی وسره د میر ادارې موجودی وي چې په دې باندې میر یو داسې مشوره وکړي
نظیر
صاحب دے حوالے سے رستہ سوچا سر رابطہ شو دا
یقینا کا زدا خبر او کچ مو دا خبر یو ور نہ ضرور کڑی دا سے مجلس نہ پتہ سوائے چے مو پدے کی دا ذکر نہ کر چے میز اوالا والا دے میز مطالبہ دا دو پدا خبر دے مو پلام من دے کی دا شی بنا والا گی مو دا پر بتے ویلی وچ کریا دا نر کوي خیر دے میلو پختہ کریا بند واپس لو شی او دری ہے بچشن چلے دا ہورا وشی چے کل خلق واپس چے پخپل سر پخپل کورو وینی پخپل سر روڈو وینی اسپتال وینی سکول وینی پخیت کی دے بچار ہے وشی کرا دے میر صاحب کا گورنر صاحب طرف سے زو سر ملاوی اول خبر مو دا کری دو چے دی میر اچ چیز ضرورت نشتا اے میر دا خوان دی مان دی چے مختلف علاقے کی دی دغه چے پے اعتبار طریقہ سره واپس اے سے فرال من سر سره پدی وای ز کو دا یا کدے مو خبر چ کو ری دا ریڈیو پتا سو سره ہر شت دا زرا چے دی مو اے دینا دا ریکویسٹ شمالی وزیر صاحب تو دا کا سن ائی ڈی پی جی کرا پجو نہ مقصد دی خپل خپل علاقے تا واپس
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر رختیا جنگیالی دی؟
او دی درو او گوائی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو
آیا جنگ دی خاوری قسمت دی؟
پیڑی پیڑی پوری دا عدم تشد کمدون چی دا زم خاورا سی حاکم پادشه را دی بیتی غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته د بلوچستان حکومت وایي په سرکاري تعلیمي ادارو کې د صوبې د خلکو د اعتماد به حلولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي دي چې پکې د استادانو په میرټ او بې له سفارشه په کار ګمارل د غیر فعال سکولونو فعالول د زیات شمیر ماشومانو سکولونو ته جلبول او په دې تورته نور کارونه شامل دي نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې راپور کې اورو
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو حکومتونو کې د تعلیم څانګه تر ټولو زیاته شاته غورځول شوې وه
تعلیم زموږ د کام او د دې صوبې انتهایی ضرورت دی په تیر وختو کې تعلیم ته توجه نه وسوې دا غ مثال دا دی چې خلکو ته اسکولان د ملک د بیټک دپاره د یو نوکری دپاره ورکړل شوي وو نن زموږ حکومت د دې لپاره درانه ګړندي ګامونه اخیستي دي
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوي د دوی حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته کړې ده
چې زموږ کم صورتحال جوړ دی یعنی د تعلیم ریشو تر څلوېشتو پورې موږ نه در رسولی او پی میل خو بالکل موږ تر شلم نه یو وشتي نو په داسې یو معاشره کې په داسې ټولنه کې چې موږ سیاست کوو نو زموږ بنیادی ضرورت نر و ښځې ته تعلیم ورکول دي
د بلوچستان د تعلیم څانګې وزیر مختوایي چې د دوی په حکومت کې د سکولونو استادان بې له سفارشه او بې له واسطې پر کار ګمارل کیږي
تر څو پورې موږ میرټ ته ولاړ نه شو روس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو په کار دی چې د جی وی جی ټی ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل انجن پوسټونه ستا ډرینک ماسټر ستا پلانای ستا پلانای ستا دا ټول پوسټونه چې موږ پر ان ټی ایس باندې غواړو په کار دی چې د لپاره پروینشل میرټ وي په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان سکول ته راسي او موږ ته دا سی بچان د کام وطن د خاورې ته ورکی چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي
د بلوچستان د تعلیم څانګې د وزیر په وینا صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی پورته کړي ګامونه به تر هغه وخته جاری وي تر څو د عامو خلکو پر سرکاري تعلیمي ادارو باور بیرته بحال شوی نه وي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو امریکا له افغان طالبانو وبوختل چې د خپل هوادوالو د وینې لثو یولو لاس واخلي او د سولې لار خپل کړي د سولې په اړه د سلور ارخی دی کمیټې د پندمې غونډې د مخه طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته تر هغه نه کینی چې شرطونه یې نوي منل شوي په دې اړه نور له نوریاس نوریا
د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او وایي چې د افغانستان ګاونډیانو په تیلې چې د دې هیواد د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو امریکا د افغانستان د دوه ګاونډیانو پاکستان او چین ترڅنګ د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د شنبې پورې اعلان وکړ چې د سولې پر راتلونکو خبرو کې ګډون نه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان یو انتخاب لري، یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او یا به جګړې ته دوام ورکوي، چې په دې صورت کې بیا هم د خپلو بېګنا هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به اورنوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې که طالبان د جګړې لار ونیسي، د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. افغان ولسمشر هم پرون طالبانو ته خبرداری ورکړ چې حکومت د سولې په برخه کې کلکه اراده لري، خو د هغوی په وړاندې چې غواړي جګړه مخته یوسي هم بشپړ تیاری لري. اشرف غنی دا څرګندونې پرون د ملي شورا د 14مې دورې د پیلېدو په مناسبت وینا کې وکړې او ویل
د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
په پام کې وچې روانه اونۍ د راتلونکي پنځشنبې پورز د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو د شنبې پورز اعلان وکړ چې د اسلامي امارات مشرتابه په دې خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او نه به هم تر هغو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي چې مخکینی شرطونه منل شوي نه وي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي حضور د پای ته رسیدو له تور لست څخه د طالب مشرانو د نمونو د لرې کېدو او د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون پر یو لړ شرطونو ټینګار کړی او ویلي دي چې په بې معنا خبرو کې چې هیڅ نتیجه ونه لري ګډون نه کوي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د انتظار درلود چې طالبان به ښایي په کېدونکو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي، خو وایي چې د سولې د خبرو اصلي لوری پاکستان دی، ځکه دا هیواد پر طالبانو نفوذ لري. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د سولې د خبرو آدرس معلوم دی. مهمه او اساسي مسله دا ده چې د قضیه مقابل لوری طالبان نه بلکې پاکستان دی. دغه آدرس لمخ کې تعین شوی او موږ په افغانستان کې له یوې نیابتي او ستړي کېدونکې جګړې سره چې په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا پر مخ بیول کېږي مخامخ یو. پاکستان چې تل پر طالبانو د نفوذ لرلو انکار کړی و، تیرونه د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پر طالبانو نفوذ ځکه لري چې مشران یې په پاکستان کې اوسي. دا خبره تیرونه په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې د یوې غونډې په مهال وکړه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، پاکستانی ډان رسپانې په پاکستان کې د خبریالانو د امنیتي ستونزو په اړه لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې د مذهبي خلکو هغو حملو ته په کتو سره چې د جمعې په ورځ یې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د خبري ادارو په دفترونو وکړې، ویل شوي چې د پاکستان ریاست خبریالانو ته د تحفظ ورکولو کار په سمه توګه نه کوي. نور تفصیل هارون بچانا ورو.
د ډان رسپانې لیکنه وایي د پاکستان هغه خبری ادارې او د هغوی خبریالان چې د بلوچستان پر نارام حالاتو او یا هم د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د سختدریځه ډلو پر کړنو رپورټونه جوړوي، اکثره وخت له امنیتي خطرونو سره مخامخېږي. په لیکنه کې د جمعې پر ورځ د هیواد په یو شمېر ښارونو کې د رسنیو پر دفترونو د بېلابېلو مذهبي تنظیمونو د غړو د حملو یادونه شوې. د مذهبي خلکو د ممتاز قادری د مرګ سزا پر ضد احتجاجونه کول چې نوموړي د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژلو تور د عدالت پر وړاندې منلی و. له دغو احتجاجونو څخه د حیدرآباد ښار په هغه کې یې تاوتریخوالی رامنځته شو. احتجاج کوونکي د حیدرآباد پرس کلب ودانۍ ته ننوتل، د خبریالانو بېزتۍ وکړې او فرنیچر او کمپیوټرونه یې ورته وسوځول. دغه راز په کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د ټي وي چینلونو پر دفترونو حملې وشوې. په دغو پیښو کې د خبری ادارو د یو شمېر کارکوونکو د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلل. دغو مذهبي خلکو د پاکستان میډیا دفترونه او خبریالان د دې لپاره پنخ کړل چې د هغوی پر اند د ممتاز قادری د جنازې مراسم یې هغه رنګ چې لازمه وه د هیواد او د نړۍ خلکو ته و نه ښودل. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست هم د هغه هیواد پر شخصي ټي وي چینلونو فشار راوړی و او د قادری د جنازې مراسمو له نیغ په نیغه خپرولو څخه یې منع کړي وو. لیکنه کاږي له دې ثابتېږي چې د پاکستان ریاست د رسنیو ازادۍ ته چې د لیکنې تر مخه ډېره په ګرانه لاسته راوړې هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکنه وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو غندنه باید په سختو ټکو کې وکړل شي، ریاست هم باید د خبریالانو د تحفظ خپلې ذمه وارۍ په ښه توګه سرته ورسوي. لیکنه زیاتوی خبری ادارې هم باید په خپل کار کې رښتونی او بې پرې ووسی او پرې نږدې چې د نورو په اشارو او غوښتنو کارونه یې اغیزمن شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د خبرونو د لنډیز نه پس به تاسو ته د کورونا او نړیوالو مطبوعاتو د لیکنو تر څنګ یو شمېر نور راپورونه هم دراورو. خو اول د دوه نیمو بجو خبرونو لنډیز د بشیر غاښنه.
د خبر پښتونخوا چارسدې د شبقدر تحصیل په کچرو کې نننی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمېر 200 ته رسیدلی دی. د شبقدر د هسپتال د ډاکټرانو په وینا برید کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي او د کومو چې حالت ډیر خراب و هغه پېښور کې هسپتالونو ته لېږدول شوي دي. د تحریک طالبان جماعت الاحرار ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي دغه صوبه کې د تعلیم حالت ځکه ښه نه و چې په تیرو وختونو کې ورته پام نه و شوی. دوه هفتې وړاندې د الف اعلان په نامه یوې غیر سرکاري ادارې په خپل رپورټ کې ویلي و چې په ټول پاکستان کې بلوچستان کې ډېر زده کوونکي له تعلیمه محروم دي. اوس چارواکي وایي چې دوی د تعلیم عامولو لپاره ځینې ګامونه اخیستل پیل کړي. امریکا له افغان طالبانو څخه وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي کنه نو د افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي کاروانو سره به مخامخ شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیان په دې صلاح دي چې د طالبانو پر ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي. یاد دې وي چې 2 ورځې وړاندې افغان طالبانو ویلي وو چې په اسلام آباد کې د راتلونکو مذاکراتو کې برخه نه اخلي. نن د انډونیشیا په سرکار جاکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی دورزنې غونډه شروع شوه چې د پاکستان د سرکاري ریډیو په د خبر مطابق پکې دغه هیواد استازو بلوسمشر ممنون حسین کوي. هلته له افغانستان ورته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورغلل. عراقي چارواکي وایي د دې هیواد سرکار بغداد سره نږدې پرون یو ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. اسلامي دولت او وسلوالې ډلې یادایش د دې حملې ذمواري منلې ده.
بشیر غاښنمو د دوه نیمو بجو د خبرونو لنډیز اورېدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتو نه په انکار لیکلي. د سلسله کې جنگ ورسپانو وایي چې د سلور لخيزه کمیټې د مسلسل غونډو رستو امکانو چې اسلام آباد کې کیدونکو غونډه کې با طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز با مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي. خو عین په اخیری موګه طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې ترسو امریکا د دوی خلاف جنگ نوي ودرولې او د دوی کېدیانې نوي خوشی کړي تر هغه مذاکرات کې ناستل ګراندی. اداري مخکوي چې د مذاکراتي عمل د پاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره کوشش کړي او پوزي او سیاسي مشوروالې د افغانستان دوري هم کړي. د راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابی لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړي. د دې ترڅنګ ځینې ورسپانو خپل اداري د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وايي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړي او اتش په تکالو کې پاکستان یو هی ریاست جوړ نشو. د غلړکی ایکسپرس ورسپانه د نوموړي د خلیلې کی چې د غلطو پالیسو په وجا مونږ مشرقي پاکستان او بیلو او داشان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولې شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداري مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی خو رستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او د وجا دا چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولې او په زرګونو مقدمه د ځنخ کار دی چې ورسره خلک د ذهنی، جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې وه چې ورسره به خارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي، خو د بده مرغه په هغې هم عمل درآمد ونه شو. اداري اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي، که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقۍ نه پاتې شي. د دې لپاره ضروري ده چې هر تن او هر اداره خپل خپل فرض په ایمانداری سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد دپاره اقدامات وشي، د ججانو سره سره د پولیسو، وکیلانو او نورو خلکو هم په خشان روزنه وشي، نو ورسره به ډېرې مسلې ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې الجزیره ټلویزیون لیکي، کچرې پاکستان افغان طالبانو د خبرو میز ته راوستلو کې ناکام شي نو دغه به د سیمې امنیت ته سخت زیان ورسوي. بلخوا وال شي جرنل لیکي، د فروری په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي، تمه ده په روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکامه شو، نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو وویل دي. الجزیره لیکي، که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي، نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبایلي چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسلوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري، او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد پر روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي، د فبروري په پای کې د قطر په دوحه کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي، دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروسته یو وار بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري، او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې آرامه ټولنه کې ژوند وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې ته راړو. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې کارونه په منظم ډول مخته روان دي. دغه وزارت ویان د یک شنبه په ورځ د مشالې جو افغان څنګه ته وویل چې دا مهال د یادې پروژې پاړوند مسؤل کسان په درو بیلابیلو برخو کې کار کوي. په همدې حال کې افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ټاپي پروژې د بریا لپاره باید خلک له دولت سره همکاري وکړي. نور تفصیل نجیه صافی ناورو.
د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اړینو هوکړه لیکونو لاسلیک کول، په نوي تشکیل کې د حرفوي کسانو استخدامول او د عامه پوهاوي د پروګرامونو دوام هغه درې اساسي مسایل دي چې د ټاپي پروژې په برخه کې په منظم ډول مختزي. د دغه وزارت ویان محیودین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل که چیرې د ټاپي پروژې په برخه کې کارونه همداسې مخته ولاړ شي، دا پروژه به په 2000 میلادي کال کې بشپړه شي.
په خاطر
شپور د عمر ټاپي
د ټاپي پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره په درې پړاوونو کې کار جریان لري او کچېری په همدې ډول دوام وکړي په 2000 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې کارونه پای ته ورسیږي او موږ به له دې نه لیکي څخه د غازو د انتقال شاهدان ووسو.
خغلی نوري وویل چې د پنګونې د هوکړه لیکونو د غازو د نلیکي د مقرراتو د سیستم ترانسپورت او نورو موضوعاتو په اړه تیر اونۍ د ترکیې په استنبول ښار کې یو ناسته هم ترسره شوه چې د ټاپي پروژې د کارونو اساسي برخې جوړولې. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه د دینی عالمانو، قومي مشرانو، د پراختیا شوراګانو د رئیسانو او خلکو په همکارۍ په هرات کې عملي شوي او ټاکل شوي چې په کندهار، فراه، هلمند او نیمروز کې هم دوام پیدا کړي. د ټاپي پروژې کار د روان کال د قوس د میاشتې په 28 نیټه په رسمي ډول پیل شو او ټاکل شوی چې دا پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقال کړي. دا پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې نږدې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان کارپوهان بیا د دې پروژې د بریا لپاره له افغان حکومت سره د خلکو مرسته ضروري بولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او تاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځو. د خپرونې په دې برخه کې ورزو بنو ته په بنو کې د بنو سیمې خلک بیا وایي چې د بنو خار د سړکونو او کوڅو د خراب حالت لامل دوی ته سخت ستونزې دي. دوی وایي چې باران د خدای رحمت دی خو د دوی لپاره ځکه رحمت شي چې له خاره د اوبو د بهر نه وستلو مناسب بندوبست نه دی شوی. نور تفصیل عمر دراز وزیر ناورو.
خیبر پختونخوا ضلع بنو خار اوسېدونکي ګیلمن دي چې ښار کې دننه او بهر سړکونه او کوڅې کڼ کپر پرتې دي او د ښار ګنده اوبه پر سړکونو بهیږي. دوی وایي د ښار د سړکونو او کوڅو جوړولو لپاره چې کم فنډ راغلي نو د بنو نه د کامی او صوبایي اسمبلی غړي د یو بل سره د ترکیاتي کارونو په فنډس په جنجال دي او د ښار دننه سړکونو د بیا رغونې کار ودرېدلی چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې باران وي نو ټول بازار د اوبه او کیچړو نه ډک شي. خریان وایي
خانه جګل منوم دا لوی تکلیف دا د شمامد خان تمیر سول کای دورانی صاحب تمیر سول کای چې تاسو خپل سیاست سره کوي خو په میون شه د خور غریب خلک مچ ته یې د کیم پندینا چې باندې د پر شوې دي دا سړک د نالی دا پندینا د په باندې باندې استعمال شي د نالی نه ګنګیر چې ګری پر اورې شي ګنګی غونډه پرته دي.
زه نام لا ګلانی مش خو ول چې پیټیای ول وچنج رووالي خو چنج می رسته شایونه لید هغه سړک پانا تا پاشل ایروډه خدا سه خال دا کنه چې رشکه تا پکړل او ګاډیو نه تا پکړل ته مې دا خطه تا وګورم نه چې کړه دی پښه او دی خپل شه سره ورته شوې دي چې یې جوړای خپل وته چې نو به جوړاوې دا مل تا په باندې درا خمو کو
وهاب خان مې نومادو ایم پی ګون چې دی نن په پېښور په اسلام آباد شه پروته دي بیګامه به دردا میر ردی ته دا یو وړی کا غونډه فریاد کای چې دی خپل کیمه دا جنگ جګړه شری کړی روسیا سي دا جګړه په الحال باندې مو دا کیم فاندینا چې رغلی دي دا فاندینا را میر دې پر استعمال شي.
په دې اړه مو چې کلا د بنو نه د کمی اسمبلی غړې او وفاقي وزیر اکرم خان دورانی او د صوبایي اسمبلی غړې شام احمد سره خبرې وکړې نو دوی وویل د خار په سړکونو بازار کار پیل شي او ټول سړکونه او کوسه با جوړې شي. اکرم خان دورانی دا هم وویل بنو یې خپل خار دی او خار تاراتلون کی ټول سړکونه یې ډبل یعنی دوا طرفه جوړ کړي نو د خار دننه سړکونه به هم د خلکو د غوښتنو سره سم پنیز دی ورځو کې جوړ شي. منوسیان غوښتنه کړي چې کمې پیسې د خار د رغونې او سړکونو جوړولو لپاره منظورې شوي پاغه دې زر کار پیل کړي ځکه چې د دوی په وینا د خار سړکونه او کوسه په بد حال دي چې د دوی ژوند یې مشکل کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د سولې پر لور.
مخ په خپل خاورا
امر غواړو امر غواړو
یو ناسا په درغه شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چې دا غمن لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته پند یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اردن کوستا سپام د کرکټ پاړه یو راپور تر هغه روم د کرکټ نړیوال کپ لړکی د امنیت د جاج اخستو د پاره د پاکستان یو ډله د هندستان په سفر ده او حکومت وایي د دغه ډلې د سفارښت پر وړاندې کې فیصله وکوي چې آیا خپل کرکټ لوبډله هند ته ولیږي کنه خو کارپوهان وایي حکومت مخکې نه فیصله کړې او لوبډله به هندستان ته ځي په دغه اړه د اسلام آباد ریاض مساخیل دا تفصیل راکړي
د کرکټ شلوریزا یا ٹی ٹوینٹی نړیوال کپ کې د پاکستانی لوبډلې د حفاظتي اقداماتو جاج اغستو د پاره د ایف ای ای د ډایریکټر په مشرۍ کې یو ټیم د هندستان په سفر دی سکیورټی ټیم کې د پی سی بی او پاکستان های کمیشن یو یو غړی هم شامل دی دوی به د هماچل پردیش وزیر اعلی او درمشاله پولیس مشر سره ویني او غوی سره به پاکستانی لوبډلې ته په ورکوونکي سکیورټی د خبرو وروسته خپل رپورت حکومت ته وړاندې کوي د کومې وروسته چې بعد د کرکټ ټیم لیګلو یا نه لیګلو فیصله کیږي په داسې حال کې چې لوبغاړو ته دړکې ورکړې کیږي آیا دوی په سم ډول خپل لوبه کولی شي په دغه اړه راته د پاکستان کرکټ یو پخوانی لوبغاړي او کارپو سرفراز نواز وې
دا دمکې د مختلف قسم دي د دین وړاندې چې د جنوبي افریقي لوبډله هندستان ته تللې و دوه میاشتې وړاندې نو هم دا قسمه احتجاجونه کېدل او هغوی لوبې ته نه پریښودل کله چې دا قسمه صورتحال وي نو په لوبغاړو نفسیاتي دباو راځي تماشبین هغوی په سيناريو وهي په بوتل یې ولي نو دې سره ستاسو د لوبې ډیره برخه کمزوري کیږي
د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال کپ په دروانه میاشتې د اتمې نیټې نه هندستان کې شروع کیږي کوم چې بعد تر دریم اپریل جاری وي او د غلړ کې ټاکل شوې ده چې د هندستان او پاکستان ترمنځ بعد د مارچ په 19مه درمشاله کې میچ کیږي خو د هندستان ځینې ډلو لخوا دړکه شوې چې دوی به دغه میچ ته نه پرېږدي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې سیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
ورځونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس وخرغلې د ونی د خبرونه مشالونه اوریدونکو مشالونه زمونږ د خبرونو هغه لړۍ ده چې تاسو پکې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د ملګرو د ژوند او زیار په اړه اوري د نن په خبرونه کې د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه معلومات درکو د خبرونه شاهین بونیره وړاندې کوي نو راځي چې وورو مشالونه
ستړي مشاوریدونکو شاهین بونیری ما او په مشالون خبرونه کې تاسو ته هر کلی ویم د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدالاکبر خان اکبر په اړه باندې اورو عبدالاکبر خان اکبر په کال 1399 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدل هغه د پښتنو د محمد زو قبیله سره تړاو لري هغه خپل لومبیز د کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پیښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته تا تاج محمد خان بیا ورستو د حاجی صاحب تورنگزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولې وو. عبد الاکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کو او نور زده کړې د پېښور د تاریخی اسلامیا کالج نه وکړې. عبد الاکبر خان اکبر د زده کړو سره ډیره مینه وو. په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وي او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبد الاکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنګالي استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمي استاد ډاکټر فرخنده حیات وایي
نو اخی سره دا شاہ خان سره مختلف هغه کی چیزی نو وخت تیر کړو بلکی د اغي په وخت کې کوم مدرسې هاي سکول نه شروع شوه په دې کې د بی ډیر کنټریبیوشن او دا شان د دې د پاره چې کوم ډرامې لیکل کېدې او به ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولی هغه وخت په شاہ خان دی دیو په خپل سکول کې هغه کولی دغه ډرامې به زیات کرتی نو دا عبدالاکبر خان اکبر لیکلي او دا درې سیمان ډرامه یادېږي چې دکه مطلب لومړی دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو دپاره لیکلې وه او هغې سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دغه وخت دومره اثر کړو چې وي چې د دې دا ډرامې به کله سټیج کېدې نو باقاعده پښتنو هغوی چې به راکم ناست شو نو هغوی به ورته جوړلو مختلف لکه مطلب دې شناخت دی چې موږ ورته د پښتو د ډرامې بابا دم په دغه باندې دی تعارف کول شو دا نه چې ابتدا دی د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نشوي دا
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو غا لګړ تلاړو په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکند پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګری د خپل تحریک سره مخلص وو خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډیر مهم کردار لوبولې دي. نوموړی زیاتوي
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغه کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نور خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزولې وو. باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه 30 کاله پره خو چې دې ته کشر وو نو په دې وجه باندې دغه سره ډېر نږدې پاتې شوی. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولو کو نو په هغه کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغه وخت سره که موږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به موږ داسې وایو چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به موږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمت او د ختمول د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چارپېچل ته نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحیه په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1920 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو ایمن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د وی سفرنامې په شکل کې لیکلې ده. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې دی لاړ ول افغانستان ته بیا ترکمانستان ته وروسته لاړو، بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه دې ولیکله، د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکله. او د دغه سفرنامې څه حصه چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامله ده، ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روحانیان او د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی د دې سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په آزادۍ کې د پښتنو برخه. نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو، د ټکر چې کوم واقعیت شوی وه، د قصه خوانی کوم واقعیت شوی ده، د بابړې کوم واقعیت شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هری پور جیل ته راوستي شوی، او جیل په تنګ شو نو عرضي طور هغوی هلته کې انتظام وکړو. نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاری ساتلی دي.
عبد الاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبد الاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو په کال 1921 کې عبد الاکبر خان وطن تستون شو. د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریک ډېر وخت تیر کړ او سوسوزله د خپلې قامی مبارزې لقبل په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخنده حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبد الاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دې لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله باچا خان له هندستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو، او چې بغیر د خپل مرګرو د پوس پښتنې نه د خپل لکه دغه چې نه اغي سره شو کو وغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو. نو چې دلته کې بیا دې ټول لا چې کوم مرګري دې سره یو ځای نو دې دا خبره ډیره مایند کړي وا، او دې وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دین دا خو د پښتنو لپاره وو، دا خو دې لپاره نو چې موږ د لکه خپل زمین یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده، او بل د عدم تشدد دغه چونه دې نو قائل و. ځکه په دې باندې دې سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغوی د دې نه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1908 کې د 80 کال په عمر کې د فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د جون د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخندا حیات ناورو.
دی خو اخری لکه دی خپل لور درو دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدلا او لکه اغي هغه وخت ته کې مستی کې و دا لور باد نه کړي او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کونه لکه اخر وخت کې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسندی او دا ترجمه کړو د دی یو کتاب چو د هغه ناچاپ دا شروع د هغه وخت ناچاپ بیا اوس وروسته یې زی چاپ کو د برصغیر پاک و هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قومي تحریک په اړه باندې د یو بل مشر په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
د مشال بنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه